واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا نن د یکشنبه په ورځ پارک د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ د غونډې نه وروسته پریکړه وکړه چې ایران ته به یو هیئت استوي په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د غونډې نه وروسته خبره شوې راغلي بهرنۍ چارو او د مهاجرینو او راستنیدونکو افغانانو د چارو سرپرست وزیرانو په ایران کې د افغان مهاجرینو سره په دې وروستیو وختونو کې د ایراني پولیسو د چل چلن په اړه معلومات ورکړل د دغه قضیې په حقوقي سیاسي او اجتماعي ابعادو او اړخونو باندې خبرې شوې دي حکومت پر طالبانو باندې د تشدد اور لمبو ته د لمنې وهلو تور لګولی او وای چې تیر هفته د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې د حکومت د امنیتي ځواکونو 422 غړي وژل شوي دي د کورنۍ چارو د وزارت یو مطبوعاتي وایان طارق آریان نن د یکشنبه په ورځ ملي امنیت د شورا مطبوعاتي وایان جاوید فیصل طالبان په هیواد کې د تشدد او تاوتریخوالي په زیاتولو باندې تورن کړل وایان ویل چې د حکومت او طالبانو د تخنیکی هیئت ترمن د مذاکرات په وخت به د هغو 2000 طالبانو لست نهایی شي چې ټاکل شوی ده د ښاغلي اشرف غنی د یو فرمان له مخې له حکومتي محبسونو نه خوشي شي خو هغه زیاته کړه چې طالبان لا تر دې دمه د حکومت د امنیتي ځواکونو د هغو 691 افرادو د سرنوشت په اړه معلومات نه دي ورکړي چې د جګړو په دوران کې لا درکه شوي وو له بلې خوا په کابل کې حکومت ته نږدې یوې باخبرې سرچینې نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د قطر د دولت دا غوښتنه منلې چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړی دور به په دوحه کې کیږي د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د قطر د دولت ځانګړي استازي ډاکټر القحطانی هم ژورنالیستانو سره د خبرو اترو په وخت د خبره کړې وه جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د ایران پر مشرانو باندې غږ کړی چې له افغانستان سره د متقابل احترام او نړیوالو موازینو په چوکاټ کې وچدېږي دانش نن د یکشنبه په ورځ پیلي چې موږ له خپلو ګاونډیانو نه دا هیله کوو چې له افغانستان سره د نړیوال قانون په چوکاټ کې رفتار وکړي د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په خارج کې میشتو افغان مهاجرینو ته د برېښنایي تذکرو د توزیع کولو لړۍ پیل کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې په تیرو 30 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوډونو صوبایي ناروغۍ نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي شل ناروغان مړه شوي دي د یکشنبې تر ورځې پورې مثبتو پیښو شمېر 40,086 ته ورسېده جنگ او جګړو او د کورونا د وژونکي اوبانه د افغانانو او افغانستان د خلاصون او نجات په خاطر د کابل په شمول د هیواد په جامع جماعتونو کې د ډلیزو دعاګانو او قران شریف د ختم ونې پیل شوې ده د حج او اوقاف وزارت وایي چې په جماعتونو کې به د قران کریم ختمونه کیږي او په ډلیزه توګه به د الله تعالی نه د مغفرت غوښتلو په خاطر دعاګانې کیږي د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکل د حج د فریضې د ادا کولو لپاره مکه معظمه ته د افغان حجانو د لګلو د پروسې پیل کول د سعودي عربستان د شاهي دولت د پالیسۍ پورې مربوط دي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید او د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال جو بایدن پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپل مرستیال د ټاکلو لیست نهایی کوي په واشنگتن کې د امریکا خبریالې د شنبه په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې ښاغلی بایدن دا وخت د ګڼ شمېر کاندیدانو له جملې نه د دریو کسانو نه د یو کس په غوره کولو باندې غور کوي په دغو کسانو کې د اوباما د حکومت په دوره کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانۍ مشاوره میرمن سوزن رایس او سناتوره الیزابت وارن او سناتوره کمالا هاریس شامل دي په عین وخت کې د شنبه په ورځ هم د امریکا د متحده ایالاتو په غټو خورونو کې د تور پوستانو د حقوقو د نژادي تعصب د ختمولو او د پولیسو د ظلم په خلاف احتجاجي مظاهرې وشوې د باستن په تاریخي ښار کې په زرهاو خلکو په یوې غټې احتجاجي غونډې کې ګډون وکړ احتجاج کوونکو دا لوحې پورته کړې وې چې د تور پوستانو ژوند هم مهم دی د امریکا د اټلانټا د ښار د پولیسو عمومي قومانداني اریکا شیلډ په دغه ښار کې د نژادي تعصب او د پولیسو د ظلم په خلاف د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د پولیسو لخوا د یو مظاهره کوونکي له وژلو نه وروسته له خپلې دندې نه استعفا وکړه. هغه دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې آنلاین یوه ویډیو راښکاره شوه. دغه ویډیو چې ولاروي کس اغستې یو پولیس پکې ښودل کیږي چې یو ویشت کلن افریقایي اصله تور پوسته ځوان په نښه کوي او ولي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د عدلي چارو خبریال د کارپوهانو له قوله وایي چې امریکایي پولیس ځکه د پوځیانو په څیر ښکاري چې پینټاګن هر کال د امریکا د پوځ اضافي وسلې، مهمات او پرمختللي نقلیه وسایط محلي او ملي پولیس ته د هدیې په توګه ورسپاري. د میناپولیس په ښار کې درې هفتې مخکې د پولیسو د تحویل په دوران کې د یو شپږ څلوېښت کلن تورپوسې ځوان د مړینې وروسته ورته د هر چا پام شو. په موجوده سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه شوې خو پینټاګن د دغه پروګرام نه دفاع کړې ده. د دفاع د وزارت د دې پروګرام له مخې د تیرو لسو کلونو په موده کې د امریکا پوځ پولیسو ته د اوو میلیارد ډالرو په ارزښت پرمختللې وسلې او مهمات وسپارلې دي. هغه عصري زرې لرونکي موټرې هم شامل دي چې څلوېښت ټنه وزن لري او د ماین د چاودنې په مقابل کې مقاومت لري. دا زرې لرونکي هم ډوله موټر چې د ام آر ای پی په نوم یادیږي د هغو امریکایي عسکرو لپاره جوړ شوي چې په افغانستان او عراق کې جنګېدل. پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د دفاع د وزارت لخوا پولیسو ته د پرمختللو نظامي وسلو او وسایطو د ورکولو پر پروګرام باندې قیودات لګولي، خو کله چې جمهور ډونالډ ټرمپ 2018 میلادي کال کې د قدرت په ګدۍ کېناست دغه پروګرام یې بېرته برحال کړ. د مدني حقوقو طرفدارانو په دغه پروګرام باندې انتقاد کړی دی. د بوکو حرام وسلوالو د نایجیریا په شمال ختیځ کې شل تنه عسکر او څلوېښت تنه ملکیان وژلي دي. څو ورځې مخکې هم نهه شپېته عسکر د بورنو په ولایت کې وژلي وو. د شمالي کوریا د کمونست رژیم د مشر کیم جانګ اون کشر خور جنوبي کوریا ته د پوځي حمله ګواښ کړی دی. د شمالي کوریا حکومت له جنوبي کوریا سره وروسته له هغې ټول مخابراتي تماسونه قطع کړل چې د جنوبي کوریا نه د پروپاګند په تور باندې په بالونونو کې کمونست رژیم ضد تبلیغاتي مواد واستول شو. دغه عمل د شمالي کوریا مشران سخت په قهر کړي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری آژانس نن د یک شنبه په سهار رپورټ ورکړ. کیم اون جونګ چې د پوځي کمیشن مشري په غاړه لري ویلي دي چې د شمالي کوریا د رهبر په امر باندې پوسټر تیار سي امر کړی دی. له بلې خوا د شمالي کوریا خارجه وزیر وایي چې د هغه هیواد مشر کیم جانګ اون د امریکا د متحده ایالاتو د پالیسۍ په رڼا کې د جمهور ډونالډ ټرمپ سره د نږدې شخصي اړیکو ساتلو ته د ضرورت احساس نه کوي. د خبری رپورټونو له مخې په شمالي کوریا کې د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله قحط زیات شوی دی. او دا هم څو تازه خبرونه. نن د یکشنبه په ورځ د غبرګولۍ تر 15مې پورې په نړۍ کې د کورونا د کووید 19 په وبایي ناروغۍ باندې د مړو شوو ناروغانو مجموعي شمېر 4,13,530 ته رسېدلی دی او د هغو کسانو شمېر هم 4,13,530 ته رسېدلی دی چې د دې وژونکي ناروغۍ مثبتې علامې پکې راښکاره شوې دي. په متحده ایالاتو کې تر نن سهار پورې له مختلفو ایالتونو نه د 1,12,116 ناروغانو د مړینې رپورټ ورکړ شوی. 2,115,994 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په سلګونو احتجاج کوونکو نن د یک شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د یوې غټې مظاهرې په دوران کې د دغه ښار د ښاروالۍ د دفتر مخې ته د اعتراض په توګه نڅاګانې وکړې. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رپورټ له مخې د متحده ایالاتو د پوځ او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ دوه طرفه اړیکې دا وخت د یوې غټې امتحاني مرحلې نه تیریږي. د نژادي تعصب او د پولیسو د تیری په خلاف او د عدالت او انصاف په ملاتړ د امریکا په غټو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو نه وروسته د جمهور ډونالډ ټرمپ ځوابي اقداماتو د پوځ لوړ پوړي قوماندانان حیران کړي. ورځپاڼې نن د یک شنبه په ورځ په دې اړه ولیکل چې د تیرو څو لسیزو په دوران کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د یو برحال جمهور رئیس او د پوځ د عالي رتبه قوماندانان ترمنځ د تشنج فضا رامنځته شوې. د امریکا د اساسي قانون له مخې سیاسي مشران د فیصلو واک لري او د پوځ جنرالان معمولا د جمهور رئیس د امر پیروي کوي. کله چې ښاغلی ټرمپ د روانو احتجاجي مظاهرو په دوران کې د وختل چې د پوز اسکر د واشنگټن ډی سی په شمول د امریکا په غټو خرونه کې د امنیت او نظم و نسق د ساتلو په خاطر ځای په ځای کړي، د هغه د دغه امر په وړاندې د پینټاګن لوړ پوړو قوماندانانو اعتراض وکړ چې بالاخره ښاغلی ټرمپ مجبور شو چې د خپلې مفکورې نه صرف نظر شي. خو ښاغلی ټرمپ تیره ورځ د ویسټ پوینټ په حربي پوهنتون کې فارغانو ته په خپله وینا کې د امریکایي مؤسساتو او دولتي ادارو د بقا او ثبات په اهمیت باندې تاکید وکړ. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ غونډه په قطر کې جوړیږي. د افغانستان لپاره د قطر د بارني او چارو د وزارت خاص استازي مطلق بن ماجد القحطانی ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس ورسره منلې ده چې بین الافغاني مذاکرې په قطر دوحا کې وشي. په عین وخت کې د افغانستان حکومت ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي دي. رحیم ګل سروان د کابل نه راپور راکړي.
افغان حکومت وایي طالبانو د اوربن او اورکم په مرحلو کې نه یوازې چې تاوتریخوالی کم کړی، بلکې جګړې ته شدت ورکړیو. یوازې په تیر یو ونی کې له 400 زیاتو افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو ته مرجوب لا اړولې ده. د افغان حکومت دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سولې ته لا هم هڅې روانې دي او ځینو دولتي سرچینو دا منلې چې ښایي د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو په قطر کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی افغانستان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ ویلي چې بین الافغاني مذاکرات به په دوحه کې ترسره شي. یوې حکومتي سرچینې هم دا خبر تایید کړی دی.
وجدنا هناك ترحيب وهناك توافق.
دلته موږ ته هرکلی وویل سو او سیاسي مشرانو پر دې توافق وکړ چې د بندیانو د خلاصون پروسه چټک شي او دوحې ته د بین الافغاني خبرو لپاره ولاړ شو.
بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالب زندانیانو د پاتې 2000 د خوشی کېدو په سر لا هم د حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ تخنیکی کارونه روان دي او دوی به هم خوشی شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن خبريالان ته وویل افغان حکومت لوري د سولې په برخه کې خړ نشته، بلکې خپل طالبان د جګړې په شدت د سولې د هڅو خنډ ګرځېدلی دي.
د سولې د خبرو په وړاندې اساسي خنډ طالبان د تروسم افغان دولت کامل آمادگی اعلان کړی دی. د خبرو لپاره یو مذاکراتي ټیم هم اعلان کړی دی. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره د اجنډا یا د بحث موضوعات هم وړاندیز کړي دي. متاسفانه چې طالبانو له درسه هیڅ راز پیشرفت نه دی سوی.
سیاسي څېړونکی نجیب ننګیال وایي چې د طالب زندانیانو خوشي کول که څه هم ښه پرمختګ دی، خو طالبانو تر اوسه نیتاف نه دی ښودلی.
د زندانیانو د دومره ګڼ شمیر له خلاصېدونه وروسته هم طالبان لا هم د مذاکراتو پړاو ته نه دي ننوتلي. د مذاکراتو په پړاو ته چې څومره زر کېدلی شي، باید دواړه اړخونه د افغانستان حکومت او طالبان د مذاکراتو پړاو ته نه نوځي او نور باید د سولې د پروسې په وړاندې یا د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو په وړاندې باندې خنډونه ایجاد نه شي.
پام دی حال کې د سوري په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په ورستي اونۍ کې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره زیات پرمختګ شوی دی. ځینې څېړونکي وایي چې آن نسبی اجنډا هم برابر شوې ده.
په ورستي یو اونۍ کې دغه پرمختګونه د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د ځای، وخت او نورو مواردو په اړه د لا ډېرې همغږۍ په اړه و.
د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا په اړه نسبی تفاهم صورت نیولې او ټاکل شوی چې د دغه خبراتو لومړی ناسته به د 15000 طالب زندانیانو د خلاصون وروسته په دوحه کې ترسره شي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تیر یو اونۍ کې طالبانو په 92 ولایتونو کې 222 حرکات لرلي او په څو موجونو په امنیتي ځواکونو حملو، عامه تاسیساتو او هدفي وژنو کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده.
که از اثر تحرکات و حملات طالبان
د طالبانو د دوغو تحرکات و حملو له عمله چې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې لرلی دي، 422 افغان امنیتي او دفاعي سرتیر شهید او یا ټپیان سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر ویان ویلي چې د زندانیانو له خلاصون وروسته به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته تیار شي. د طالبانو له دې دریځ زلمي خلیزاد هم هرکلی کړی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم رسیال سرور دانش ویلی دی چې گاونډیان دی د کړکی جګونکو سیاستونو نه ډډه وکړي. سرور دانش دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د ایران د بارنۍ چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی وو. لیمه نیازی د کابل نه رپورت راکړي.
د ایران د بهرنۍ چارو وزارت لخوا په تهران کې دغه وزارت ته د افغان سفیر له احضار وروسته د جمهوریت ریاست دوهم رستیال محمد سرور دانش له خپلو گاونډیانو څخه له افغانستان سره د نړیوالو قوانینو او درناوي ډک چلند غوښتنه کړې ده. خاغلی دانش د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاړه کې لیکلی،
موږ په کلکه له هغو غواړو چې د هر ډول کړکېج زیږیدونکي سیاست څخه ډډه وکړي. موږ په بشپړه توګه کولای شو خپلې مسلې د خبرو او یو بل ته د درناوي له لارې هواري کړو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په ایران کې افغان سفیر په کابل کې د یو شمېر لارین کوونکو لخوا د ایران سفارت پر وړاندې د اعتراض له امله چې ایراني چارواکو د سپکاوي اقدام او تعرض ګڼلی دغه وزارت ته ورغوښتی و. ایرانی دولتي رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو مسؤول سید رسول موسوی افغان سفیر عبدالغفور لیوال سره په کتنه کې د خپل هیواد ژور اندېښنه هغه ته څرګنده کړې وه. ښاغلي موسوی په کابل کې د ایران سفارت مخې ته د لاریون کوونکو اقدام د یو شمېر محدودو کسانو غلط اقدام ګڼلی و او د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې د اغیزو په اړه څرګندونې کړې وې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد وایي چې افغان سفیر د ایران اعتراض لیک ترلاسه کړی او وایي چې د قانون له مخې خلکو په کابل کې سوله ایز او مدني اعتراض کړی دی.
سفیر افغانستان مقیم تهران به مسؤولین وزارت
په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وضاحت ورکړی دی او د افغان خاریانو له حقونو څخه چې سوله ایزې مظاهرې او راټولېدنې وې دفاع کړې ده.
مظاهرات مسالمت آمیز دفاع نموده.
د بهرنیو چارو وزارت وایي که د افغانستان د قانون په اساس په دغه اعتراض کې کومه بینظمي شوې وي پلټنه به یې وشي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي هلمند امریکا غږ ته وویل چې ایران تل له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
دوی غواړي چې افغانستان باید ضعیف وي او دوی ګټې وکړي. داسې روابط یا داسې سیاست غوره کړو چې هم د دوی ګټې خوندي وي هم زموږ ګټې خوندي وي، یعنی موږ ته هم په درنه سترګه وګوري نو دا به خلار وي. او دغه هم مثلا دغه موضوعات چې وروستۍ پیښ شوي دا سیاسي موضوعات نه دي، دا فاجعه ده، دا د افغانانو مرګ ده، دا د افغانانو ژوبله ده، دا د افغانانو ته د بشریت په سترګه نه کتل دي.
دا لاریونونه وروسته له هغې وشول چې تېره اونۍ د ایران د یزد په ښار کې د افغان کډوالو د سپرلۍ پر موټر د ایراني امنیتي ساتونکو د ډزو په پایله کې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. ایران د دې پیښې عامل د انساني قاچاقوړونکي ډلې ګڼي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر قریب 15,000 ته رسیدلی دی. د کابل نه د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت په تیرو 23 ساعتونو کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کورونا پر ویروس د 640 نورو ناروغانو د اخته کېدو خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمېر نن د 1,000 ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت د اماریکو سرپرست ډاکټر سیدالدین جامی خبریالان ته وویل چې په تیرو 23 ساعتونو کې 40 ناروغان د کورونا د ویروس پر ناروغۍ مړه شوي دي.
در 24 ساعت گذشته از 1000
په تیرو 23 ساعتونو کې د 211 مشکوکو ټیسټونو سمپلونه اخیستل شوي چې له دغې ډلې 640 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. له نیکه مرغه 540 تنه ښه شوي او 40 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي.
په
افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن پورې ټول 401 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,015 تنه نور د کورونا د ناروغۍ څخه بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د یک شنبې د ورځې د کورونا د ویروس په اعلان شوو مثبتو پیښو کې د هرات ولایت وروستۍ پیښې نه دي شاملې. په دغه ولایت کې د کورونا د ویروس د پی سي آر د ټیسټ د موادو د نشوالي له امله په تیرو 23 ساعتونو کې د مشکوکو پیښو لابراتواري معاینه نه ده شوې. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د وبا د پرې دوه له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 55,000 او 115 مشکوک سمپلونه ټیټ شوي چې 30,000 او 116 مثبت ختلي. د افغانستان په 40 ولایتونو کې تر ټولو زیاتې د کورونا د ویروس پیښې په کابل کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت د شپې له مخې په کابل کې د یک شنبې تر ورځې د ټولو مثبت مثبتو پیښو شمیر 1015 ته رسیدلی دی. په کابل کې په پرله پسې ډول د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته کابل والی محمد یعقوب حیدری نن په دغه ولایت کې د کورونا د وایرس په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو لپاره کمپین پیل کړ. د کابل والی دغه کمپین د پیل غونډې ته چې په لومړي پړاو کې به د کابل په ښار کې پلی شي په وینا کې ویل شي، بله اونۍ به د کابل په ټولو ولسوالیو کې هم د خبرتیا او عامه پوهاوي کمپین پیل شي.
آغاز ای کمپاین اهمیتش د ای است که ما
د دې کمپاین د پیلېدو اهمیت په دې کې دی چې موږ په دې پوه شو چې د کورونا وایرس هر ورځ زموږ په ښار او ولایت کې مخ په خپرېدو دی، خو له بده مرغه چې ښاریان یې جدي نه نیسي او ورته پاملرنه نه کوي. ما په خپل سوزلي په زرګونو ښاریانو سره، سلګونو دوکاندارانو، رستورانتونو خاوندانو سره کتلي او هغوی ته مې عذر کړی او ورڅخه مې غوښتي چې ماسک استعمال کړي، ټولنیز واټن رعایت کړي. متاسفانه چې نه کیږي.
کابل والی ویل چې یو شمېر کابل ښاریان د دې ترڅنګ چې ټولنیز واټن او د ماسک استعمالول نه رعایت کوي، بلکې د ښاغلي حیدری پر وینا داسې اقدامات کوي چې د کورونا د وایرس د لا خپرېدو احتمالات زیاتوي. د کابل والی ویل چې سره نن څخه به د کابل ښار په ټولو برخو کې د عامه پوهاوي ګرځنده ټیمونه خلکو ته د کورونا د وبا د خطر په اړه معلومات ورکړي. هغه ویل په دوهم پړاو کې به دا بهیر د کابل د ولسوالیو په کلو کې بله اونۍ پیل شي. محمد یعقوب حیدری ویل چې دغه پروګرام په دریم پړاو کې چې سبا ته دوشنبه ورځ به پیل شي، زرګونه ښاریانو ته د کار کولو موقع برابر شي.
سر از فردا ما جوانان را، دختر خانم ها را،
سر له سبا څخه موږ نجونې د خصوصي ښوونځي استادانې چې بیکاره شوي جذبه وو چې دوی لاړ شي او خلکو ته پوهاوی ورکړي. دا خبرتیا به کور په کور خبرتیا وي،
خانه به خانه خود بود.
د کابل والی ویل چې په دې کار سره به د یوې خوا بیکاره نجونو ته کار پیدا شي او د بلې خوا به هغوی په کورونو کې ښځو ته د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره پوهاوی ورکړي. کابل والی ویل چې د کورونا وبا په ډیره پراخه توګه په کابل کې خپره شوې. هغه د عامې روغتیا وزارت لخوا د کورونا د وایرس د ناروغانو د رسمي شمیرونو پر خلاف ویل چې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر په سلګونو زره د رسمي ورکړل شوو شمیرونو څخه زیات دی.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د نورستان ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا پیښې یو دم زیات شوې دي او حکومتي ادارې خلکو ته په سمه توګه صحي خدمات نشي رسولی. مګر د روغتیا ریاست بیا وایي چې تر اوسه دا ستونزه دومره جدي نه ده. همدانن ورځ هم په نورستان کې 40 کسه په کورونا اخته شوي دي. دا په نورستان کې په یوه ورځ کې د کورونا د ناروغانو تر ټولو لوړ تعداد دی. زبیح الله غازی رپورٹ را کړی دی.
د نورستان د ولایتي شورا مشر انجینر سعید الله نورستانی وای په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کورونا پیښې ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي، خو د کووید 19 پر وړاندې د مبارزې لپاره هڅې پڅې دي. وای هر ورځ په ولسوالیو کې لزایی خلکو سره تماس کې دي او ګڼو خلکو کې د کورونا علامې خورې شوې دي.
یو هفته نه راپدې خو کوم راپورونه ولسوالیو نه خصوصا د مرکز پارونه موږ خلکو نه اخلو. کلینیکونو ته داسې خلک مراجعین یعنی د چند سلو څنډه شوي دي نور ورځو په پرتله باندې چې ټول علائم او مشخصات ټول د کورونا مریضانو ته ورته مشخصات او علائم سره ډاکټرانو ته ورځي او هلته کلینیکونو کې مراجعه کوي.
وایي مرسته شوي پیسې هم سمې ونه لګېدې او خلکو ته پکې د کورونا په وړاندې د ځان ساتنې لپاره سم پوهاوی ونه شو. خو د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وایي په ټول نورستان کې د کرونا ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره څلور ځایونه جوړ کړي چې که ناروغان زیاتېږي نو هلته به قرنطین شي.
د نورستان په څلورو برخو کې مراکز ایجاد شوي دي. نورګرام کې هم ایجاد شوی دی، په مرکز پارون کې هم ایجاد شوی دی، په کنډکې سي یا د دوابه د کامدیش کې هم ایجاد شوی دی، په وان ټویګل کې هم مرکز ایجاد شوی دی. او کم ناروغان چې د اراز علائم لري، کم چې ضرورت تداوی او درملین ته لري، نو د دوی درملنه به کیږي.
هغه وایي دوی خپل چمتووالی لري او تر اوسه له جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وایي کابل ورته د کرونا سره د مبارزې لپاره 40 میلیون افغانۍ ورکړي وي چې 14 میلیونه لګېدلي او نورې لا پاتې دي.
14 تر 15 میلیونه افغانۍ
د اجناس تجهیزات ماشینری او طبي ادویجات او مصارفات په بخش کې موږ قرارداد وکړل. هغه قرارداد اجناس او وسایط او ماشینری په مجموع د ریاست امنیتي ملي سارنوالي ولایتي شورا نماینده او د نورو اداراتو مربوطه ادارات په کې خېلی د دوی د نظارت په اساس هغه مواد نورستان ولایت انتقال شوی ده. اوس موږ د ویشلو په حالت کې اوس په دغه مختلفو څلورو سکتورو ته انتقال کو هغه د مواد وویشو.
هغه وایي ډېرې پیسې په روغتونونو کې د داسې طبي وسایلو په اخیستو لګېدلي چې که کرونا ختم شي نو په روغتونونو کې به د ناروغانو په درد وخوري. که څه هم نورستان د افغانستان په کچه هغه ولایتو چې د کرونا مثبته پیښه پکې تر ټولو اخر ثبت شوه، خو همدانن هم څلېرش مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په یوه ورځ کې تر ټولو لوړ ارقام دي. نورستان کې له دې سره د کرونا د مثبتو پیښو شمېره 24 ته پورته شوه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په ایران کې د افغان مهاجرو سره د نړیوالو بشري قوانینو خلاف اعمالو په افغانستان کې د کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې مظاهره راوپارولي او همداشان نن په واشنگتن ډي سي کې افغانان غونډې ودی مظاهره کوي. د آشنا تلویزیون همکار جلال زاده صاحب مظاهره ته ورغلی دی. سمیع الله جلال زاده صاحب، ستړی مشه، مظاهره شروع ده کنه؟
بجانې سلامونه تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، فکر شوی ده چې نن په څو شیبو کې د مظاهره پیل شي. زه هم د اوس واشنگتن ته راغلم. خلک را روان دي مظاهره کې برخه اخی. دوی به دلته د ایران د حکومت په ځانګړې توګه د پولیسو د وروستي چلند په اړه خپل اعتراض څرګندوي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د ایران په یزد کې د افغان کډوالو پر یوه موټر د ایران د پولیسو لخوا ډزې وشوي چې په نتیجه کې درې کډوال وسوځېدل، مړه شول او څو نور ټپیان شول. له هغې وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې د ایران د حکومت او امنیتي ځواکونو د چلند په اړه اعتراضونه پیل شوي دي. په واشنگتن کې هم مظاهره د افغانستان د سفارت له مخې څخه پیلېږي او بیا د پاکستان تر سفارت ځي، ځکه ایران په واشنگتن کې سفارت نه لري. د ایران د سفارت چارې د پاکستان په سفارت کې مخته وړل کېږي. خلک به دلته راغونډېږي او خپل اعتراض به څرګندوي.
جلال زاده صاحب محترم، دغه رپورټونه چې نشر شول چې په ایران کې د افغان مهاجرو سره د بشري حقوقو هغه کوم قوانین چې دي د هغې په اساس رفتار نه کېږي، خصوصا دغه رپورټونو نه وروسته چې یو شمېر افغانان چې ویزې نه درلودي ایران ته ننوتي وو، بیا پولیسو ونیول، سرحدي ساتونکو او زیاتره یې په سیند کې واچول چې مړه شول، د دې رپورټونو نه وروسته د بشري حقوقو مؤسسو اعتراضونه وکړل. آیا د دې بشري حقوقو د مؤسسو نه هم څوک دې مظاهره ته راځي د افغانانو د ملاتړ لپاره؟
مظاهره پیل دی، مظاهره به کیږي، دا جزئیات تاسو وروسته له تاسو سره شریکم. اما افغان حکومت نن ویل دي چې دوی به د سیند ته د افغانانو د اچولو او همدارنګه د روسي پیښې چې افغانان وسوځېدل په موټر کې، د دې پیښو د څېړلو لپاره به یو هیئت چې رتبه هیئت د افغانستان څخه ایران ته ځي، اولته به په همدې موضوعاتو په سرحدي مسایلو او دې ته ورته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي جدي بحث کوي. ایران دغه ادعا ویلت کړي دي، هغوی ویلي دي چې کوم کډوال چې په دې پیښو کې وژل شوي دي هغوی په غیر قانوني ډول ننوتلي وو ایران ته، او د پولیسو لخوا د درول کېدو اشارو ته هم پام نه دی کړی. نو امنیتي ځواکونو برید کړی. جنجالي مسله ده، په دې اړه د دواړو طرفونو لخوا څېړنې کېږي، نتایج به وروسته معلومېږي.
محترم جلال زاده صاحب، افغانستان کې خصوصا خرونو کې مظاهره وشي، دلته امریکا کې ټاکل شوی دی چې اواز هم دلته مظاهره کوي که نور ځایونو کې مظاهره کوي؟
همدانن په یک شنبه د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې، په ځانګړې توګه په اروپایي هېوادونو کې مظاهره شوي دي. په انګلستان، د انګلستان په مرکز لندن کې، په بلجیم، د جرمني په دوو ښارونو برلین او فرانکفورت کې، همدارنګه په یو شمېر نورو سیمو کې افغانانو خپل اعتراض څرګند کړی دی. د دې پیښې په اړه د افغانانو اعتراضونه دوام لري.
ډیره زیاته مننه د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلال زاده صاحب په مخرخه. آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.